سلامونه لاس بچې شوې په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلو ولړزول لومړی زلزله چې د شپې په 8:30 دقیقې ورپسې نن سهار شاوخوا 15:00 وشوه د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د تېرې شپې زلزله د ریختر په اندازه 5.3 درجې وه او مرکزي هم د هندوکوش د غرونو لړۍ ښودلې د یادې ادارې په وینا دا زلزله د افغانستان تر څنګ په پاکستان هند تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوې په افغانستان کې دا زلزله داسې مهال کېږي چې 5 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې 4 هیواد بللی و چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دي او له امله یې وچکالۍ طوفانونه واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د اسد له 8 څخه تر 12 نیټې پورې شاوخوا 1000 تنه افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د هغو 946 افغان کډوالو له ډلې چې د سپین بولدک له لارې له پاکستان څخه افغانستان ته داخل شوي 921 یې په خپله خوښه او 25 نور له بنده خوشې شوي دي د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي چې د نړیوالو بنسټونو او موسسو په وینا د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ او د اقتصادي کړکیچ په زیاتېدو سره له افغانستان څخه سلګونه زره کسان وتلي چې اکثره دا کسان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې مسؤولانو ویلي چې تېر یوه کال کې د څه باندې 15 میلیارد افغانیو په ارزښت درمل او روغتیایي محصولات افغانستان ته وارد شوي د دې ادارې رئیس عبدالباري عمر پرون ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت په ټینګښت کې د ناقانونه وارداتو مخه تر ډیره ونیول شوه هغه ویلي چې تر دې مخکې 90% درمل په ناقانونه توګه واردېدل خو اوس دا 150% ته راښکته شوي ډاکټر عمر دا هم وویل چې دوی 4500 درملتونونه په تېر یوه کال کې څار چې لډلې وسواوی هغه د تاریخ تیرو او ناقانونه کړنو په خاطر مهر لاک شوي د طالبانو چارواکي داسې وخت درملو د وارداتو د خوالي او د نظم دراوستلو خبره کوي چې ګڼو افغانانو د درملو د کیفیت لړ ټیټېدو او د لوړو بیو څخه شکایت کړی د راپورونو په اساس طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اکثره درملتونونو کې د خلکو د اړتیا وړ درمل کم پیدا کیږي او بیې ډېرې لوړې تللې د امریکا متحده ایالاتو چین او هند په ګډون د 40 هیوادونو لوړپوړو چارواکو د شامې په ورځ په سعودي عربستان کې خبرې اترې پیل کړې کیف او متحدینو هیله لري چې دا خبرې به په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهمو اصولو په اړه یوې موافقې ته لاره هواره کړي د رویټرز په وینا دا دوه ورځنۍ غونډه د اوکراین د ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده چې له غربي هیوادونو ورهاخوا هم د نړۍ د نورو هیوادونو ملاتړ جلب کړي د اوکراین استازي وویل چې خبرې به سختې وي خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا دا خبرې اترې به د ګډې اعلامیې د وړاندې کولو په هدف ترسره شي که نه او دوه ایرانی خبریالان چې د ښځو د نړیوال جام د خبرې پوښښ لپاره استرالیا ته تللي وو خپل هیواد ته د ستنېدو یې اراده نه لري او د پناه غوښتنه یې کړې د ایران د ورځپاڼې ورزشي مسؤول سید زایدیان او د دې ورځپاڼې عکاس نعیم احمدي رسنیو سره په مرکه کې ایران ته د نه ستنېدو یادونه کړې خو د ایران د خبریالانو کلب لیکلي چې دا خبریالان په رسمي توګه نه وو استول شوي بلکې سفاري شخصي وو په ایران کې د 13 سپتمبر د مظاهرو له پیل راهیسې چې علت یې د پولیسو په قید کې د 22 کلنې مهسا امینی وژل کېده و ګڼ او ایرانی ورزشکارانو خبریالانو او فعالانو چې بهر ته تللي هلته یې د پناه غوښتنه کړې
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی تاسو د رکوسو عزیزانو د خبرونی ګران دوستانو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم تر هر څه مخکې تاسو د پوره روغتیا او آرام ژوند هیله کوم قدرمنو اوریدونکو په دغه خبرونه کې مشتل د هڅه کړې ده چې تاسو د رکوسو خپلوان او دوستانو په پیدا کولو کې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې تاسو سره مرسته او همکاري وکړو او تاسو ټول هغه پیغامونه چې تاسو یې مشته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتس اپ لاري را لېږي تاسو ته خبرو کو ترڅو تاسو ورکسوي عزیزان که خدای کول هر څه ژر پیدا سي. خو په دې برخه کې موږ ستاسو همکاري ته هم اړتیا لرو، هغه دا چې تاسو خپل پیغامونه موږ ته په بشپړه توګه راولېږئ. لکه څرنګه چې مې پخوا هم دا یادونه کړې ده چې په خپل پیغام کې لومړی خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره او بل د ورکسوي کس عمر یا سن، کومه نشانه او بل دا چې څومره وخت کېږي چې ورکسوي دی یاد کړي. نو که دغه معلومات تاسو په خپلو پیغامونو کې په بشپړه توګه موږ ته راونه لېږئ، بیا نو ستاسو پیغام نیمګړی دی او شاید هم ستاسو د ورکوسو عزیزانو په پیدا کولو کې یو څه ستونزې رامنځته سي. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه په بشپړه توګه ثبت او موږ ته راولېږئ، د نن ورځې دغه خپرونه د یو پیدا شوي کس په هکله په یو پیغام سره پیلوو.
سلامونه نیکی هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوش او خوشاله بیاس. تاسو همیشنی اوریدونکو محمد اسلام همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. پیر روشن صاحب، تاسو تیرونې په خبرونه کې د ماودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټ کې و. نو کچېری باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-2-2-1-1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفاً دی پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي ترڅو د ورکسوي دوست په اړه معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمدین نامی د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دی پر هغه لمبر چې ورته ومې وایه را سره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. والسلام، په احترام.
د ګران اوریدونکي محمد اسلام همت څخه مننه چې دغه کس په هکله معلومات را لېږلې دي. نو په دې هیله چې دغه پیدا شوي کس خپلوان دغه سره اړیکه ونیسي او د خپل ورکسوي عزیز سره یو ځای سي. را به سو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکسوو عزیزانو پلټنه کوي.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکساری هم له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولادي کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي، 8 کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. 0-3-4-5-3 نمبر یو ځل بیا درته وایم، 0-3-4-5-3 او روسی کی ریبا نمبر درته وایم، 0-6-6-10-9. یو ځل بیا درته وایم، 0-6-6-10-9. او د یادونې وړ د روسی کی واتساپ شمیره وایم، که څوک وایي واتساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. 0-3-4-5-3 په دغه نمبر واتساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه د ازادي راډیو مینوال ټولو ګران خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نیمه دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درکه شوی دی. پتنې فری جامې دي او پخپوی سفلی دي. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات یې نو ضروري او د زړه له همدردۍ د موږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي ما لومړی اتصالات 0-5-5-4 یعنی 0-8-5-5-5-5-4-0 ایم ٹی این نمبر ورته وایي ما 0-5-8-9-3-9-4 یعنی 0-5-8-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 صفر و و ات نه صفر در نه صفر سلور رسته کی ورتا روشن نمبر وایم صفر و سو شپگ نوی شپگ شپیت چلورتیا پینزاتیا صفر نه در دپی شپگ ات چلور ات پینز صفر و سو نه سو چلور چلویخ نه سو یو چلویخ افغان نمبر صفر و سو نه سو چلور چلویخ نه سو یو چلویخ روشن رور په دې هیله چې پیغام را ته تر پای نشر کی او په بار بار نشر کی لتاسو نړۍ مننه تل دی آزاد یو ژوندې دی لتاسو نړۍ مننه خو وختونه د الله په نام.
السلام علیکم د آزادې راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. نو یو ورک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نمیږي د گل زوی ده پا که ملاخیل ده لشل کلا شاخوای که دلت پیران که ندرک سوی ده کلا هر چی اصر حالی ده خدای ده پر ده ده که مکو که کور که زون زندگی در پتا پا والار ده کور ورت انتظار ده کلا هر چی اصر یه معلومات ور سر جگ سلای ده کران شنا گره ده و سپنا گره سپنا سوی اغتن کشناوینو تنوی جلاس و علیک السلام.
ګران ورور ملاخیر، تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړی، نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زاوریدونکو ته لولم: 0021 03 4 و 2. شمیره بیا تکرارم: 0021 03 4 و 2.
سلامونه زما یو خوری دی پنن د سرګل د وزیر زوی درقت ولسوالی تاخر د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطفو کوي دا موضوع سره شریک کړي او موږ ته معلومات پیدا سي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي، نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته لولم: 0021 04 4 4 9 9 8 2. شمیره بیا تکرارم: 0021 04 4 4 9 9 8 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راغلی قریہ سدلان د فاریاب ولایت چلگزید ولسوالی څخه د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا 8 کال کېږي چې د کور وتلی په کور کې خوشک کړی ولات لري د اداره کې نست. نور الله نیمېږي د پلار نوم میراجان کا او مشخل شپه ژوند یو دی چې رسخ کم سوی دی نو ډیر په څه پریشان یو. تقریبا 8 کال کېږي چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات سنه د مرګ معلومات سره یو واری په کټ خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدل دي بل اخلاص د بابا سره پولیس والی کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لري چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زب سوار له مالاتم پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري د مرګ معلومات یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شمیره یو ماته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو ور بیا 0 8 3 3 4 5 8. شماره یو ور بیا 0 8 3 3 4 5 8. او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی که د میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولی و دغه پر دلاس باندې اس کښه کژلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلا نشانیان دي کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند یا د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیره یادوي تا تقریبا اته کال ژوند انسان د سرس للی نو هغه واده د نور الله عمر اتلس کال اوس به شاید هغه سي 25 کال شپږ وش داس شاوخوا دی د نور الله عمر خدای پاک مونږ ازو السلام علیکم ورحمت الله پیغام د نشرې دو په هیله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما باتیس ولایت دغه د ولسوالۍ د سر فکریا زما یو خوري دی چې مشت مخ کی وته لري د کور څخه د ایران په سفر تللی دی نو نادره کړي نه د ژوند معلومات نه هم د مرګ د معلومات نه ست کورنۍ ډیره خوشاله ده نو یې روزي دی د پلان مې نازنین دی نکنه مې اولاد کوم باندې دی ما هر ورځ دره کولره په دغه شمیرې د مر سره تماس ونیسم
زموږ دغه ورور د دغه ورک سوي کس په هکله یو بل شمیره هم په واتساپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم 0000 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکراروم 0000 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2
تقریباً طالبان پاغبل حکومت کی جوش کا نمک لگے نن شاہ زنگ رات چھپنامد اختر محمد مخدوم شاہ زنگ شدا سڑی هلمن ولایت مساکلا ولسوالی کې زموږ سره اوسېږي زما غویا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی اوس چې په دغه شمارو د زما سره تماس ونیسي اطلاع شماره ده 0000 8 8 3 5 3 شماره زل بیا وایم 0000 8 8 3 5 3 او بل شماره ده 0000 8 8 3 5 3 مننه خیر آزادی مننه خو نو بیا هم که چیرې نه دغه ژغ راستلی خبري ازادي راډیو ته زنګ ولې ما ته نن چا زنګ وای چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د آرشیف څخه مې ستاسو شماره راخیستې تا ته مې زنګ وای ته معلومات څه وای دي
معلومات
عزیز پاک یو پیغام را لیږلی چې د ورکسیوی کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراد د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلی شي نو هر څوک د دغه کس پاک معلومات ولري په دغه شمیره دی زنګ ووي 0000 8 1 0 5 3 2 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0000 8 1 0 5 3 2
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم محمد اسلام دی زما یو دا کا زوی جلس میں سکیر چورک دی نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی عمر اوسې ویش کال دی پرنګ نمرنګ په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده د مدرسې طالب دی کورنۍ اوس ډېر پریشان او خپه ده نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه لپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه شمیرې په لاندې ډول دي: 0 نه دېرش، 4 15 1 دوهمه شمیره ده: 0 8 202 3 درېمه شمیره ده: 0 238 99 همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده: 0 نه دېرش، 4 15 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه 10 کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپل اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري، نو په دغه لمبر دی ما ته زنګ ووي: 0 0 1 4 3 6. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نمی زار جان، او که هر چاته معلومات کیږي په ډېر بخنه او مهربانی سره دین زماتا په دیش میرا اډیکا ونیسی: 0 0 4 3 6 2 9. بلاش میرا دا: 0 0 6 8 9. سلام علیکم.
بلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدر ټول درنو او کدنو نارینه ک کارکون ک ټول امکاران ته سلامونه په دې لم ټول برکرو خوش خوشاله از ډاکټر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرف تاسو سلامونه کول ک په دې لم تاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پاره ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادبات کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوی دی. عبد البصیر نومیږي، تقریبا په جواب باندې ګونګی دی، غټ ځوان دی، خبرې خاص نسی کولی. د هرات خواته د موټروان سره تللی دی، نو دورې ورک سوی دی، نه درک سوی چې ایران ته به تللی، په هغه پاره کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې. خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي، نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکه ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده: 0 0 1 4 2 8 1 9. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې سته. زه یو ځل بیا هم درته وایم: 0 0 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 0 1 4 2 8 1 9. سلام، زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوستي ورک سوی دی، راز محمد ولد ګل احمد، د هلمند ولایت د موسی کلاه ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري. 8 کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري، زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي: 0 8 5 1 3 1 4 5 3. 0 8 5 1 3 1 4 5 3. بلش میرا: 0 0 8 4 6 4 3 0. 0 0 8 4 6 4 3 0. پدغه شمیره د زمر سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شاند ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو له کله درم چې زاله رو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام وو تیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولې. زه هم میریا سانیتی ما د نګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دا شانتي یو دوست دی چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، 1 عمر لري، 10 کېږي چې نادرکه شوی دی. کچاله معلومات یا چالی دلی منګل د اسلامي همدردی د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی: 0 0 1 4 6 9. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 0 1 2 0 5 5 9 0. او دا بل شمېره ده، دا هم ځان سره والې خامخا: 0 0 1 3 9 1 3 3 شپږ دغه شمېره بیا یو ځل هم اعلانومه چې پر وا بیا نه سوه نهه نوي یو سلو درې دېرش آخري کې شپږ باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت خیر. ګډونوال در سره حسیب الله خاموش نیرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم دلته زموږ یو تن د ترزوی ضیالحق د پلار نوم یې میر محمد دی. تیرو سلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. سپین جامې او تور واسکټ یې پرته نو یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکولی شي. اطلاعات شمېرو وایم 0 98 99 322 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمېره یو ځل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بل اطلاعات شمېره وایم 0 8 0 5 2 3 2 8 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 و نو په دې لا چار چاته معلومات وی په همدغه شمیرو د موږ سره فون سی واتس اپ شمیره هم وایم 0 8 9 9 5 2 2 تر بیا خو وختونه خو شي دي.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران ملک کابل. زمونږ یو د ترزو چې د څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. قد داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درکې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي. شماره ورته وایم ریبا شماره ده واټسپ هم په حال 0 8 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 3 بل اتصال شماره ده 0 8 0 8 9 9 یعنی 0 8 1 1 4 9 په دې هیله چې پیغام نشه شي. باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 8 0 4 2 1 2 5 8 1 دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 5 5 4 1 8 دا غزما د ټلیفون نمبر دی. او اله خلک دی اله رنگول نه وي شاید څوک معلومات لري ما ته دې زنګ ووي. ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې زما قدرت رسیږي غوونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مهم ما قبول کړي. سلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ د نن ورځې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکاله او نیکمرغه ژوند غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 00420212111415.
انما پیش کی چمند صبر ادم لا تم رمیا دیگی جی سن رہے ربما نادان ما پیش کی نادان ما پیش کی چمند صبر ادم لا تم رمیا دیگی جی سن رہے ربما نادان ما پیش کی رازم پخیالا پخاطر کی منم چیزیں رازم پخیالا پخاطر کی خوزبائی دستر گو پلے موک گر زبما لا تم رمی آدھے گی چھے سم رہے غبما نادان ما پیش کی نادان ما پیش کی چمین رسب ربما لا تم رمی آدھے گی چھے سم رہے غبما نادان ما پیش کی پمین مینا تاڑا جبا خبر غپ مین مینا پڑا جبا خبر یاد کے دجون تراخ وقت نا تیرا بما لا تم رمی آدھے گی چھے سم رہے ربما نادان ما پیش کے نادان ما پیش کے چمین سب ربما لا تم رمی آدھے گی چھے سم رہے ربما نادان ما پیش کے پدستر گیاؤن کڑم دن رنگے دیوی امداسی چی بل تغم لا تم رمی آدھے گی چی سم رہے ربما نادان ما پیش کے نادان ما پیش کے چمند سب ربما لا تم رمی آدھے گی
دے آزادی میلما د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن موج باڑن لیکوال او فعال جبار فراز میلمه دی چې څه باندې شل کتابونه ژباړلي او دوه خپل لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپل لیکلي او هم ژباړلي دي. زیاتې ژباړې له انګریزي، سویډنۍ او فارسي ژبو کړي. ځینې مقالې له اردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنې کوي. جبار فراز، د ازادي میلمه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایو. پایل بل دې وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
سلامونه صالح ستاتا اوریدونکو مننه. دا خو یو ډېر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې، په ژبه کې لکه لیکل، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی، او نور ډیر مسائل چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د دا ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څه خبرېږي. پښتو به مثلا په دې څه خبرېږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بېخه د دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځه ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرارونو باندې، د بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبرېږي، او بیا کولی شي د هغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري، او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځینې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي، په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتداري د خوندیتوب لپاره پکار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولا داسې دی چې زه خپله ډېر به نه وایم، یو څو داسې اثار ماته په مخه باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ شوي دي، ماته خوند راکړی دی، او تر هغه عاده پورې مې خوښ شوي دي چې زه ترجمه کړم، وخت پر تېر کړم، دا وخت ورکولو، د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره شوی دی. مګر خاص په دا خطره د کلتوري اساساتونو او ځینې مطلب مذهبي، کلتوري او ځینې نور مسایل، ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسؤلیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپلې ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې، ځکه دغه منځ څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شطر اړولی ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل وه چې کاغه ما ایسته کړي وای، یا مې ایسته کړي وای، بېخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړې دي، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم، او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا د دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، دا روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې د موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال. نو اوس مثلا نجیب محفوظ که راواخلې، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیې اوهن پاموک، د سره پرتله کې یو غټ پلکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو که ته د یو لیکوال د ټولنیزو اساساتونو د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثارو څخه پاراګرافونه ایسته کوې، د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کې د خپل ټولنیزو اساساتونو دغه ته سم کې دا چوکاټ ته ورواچوې، نو بیا خو دا لیکوال د پېژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي، و دا امانت ته تاوان رسېږي، یعنې د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي.
ژباړه په خپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي، یا د د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ورول بیږي، ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده، زه خپل کتاب وایم اکثره وخت، او بیا مطلب چې خوښیږي بیا را ترجمه کوم. نو دغه اول ځل ویل ماته زما د معلوماتو په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډېره فایده لري، ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده، او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډېرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم، بیا نو زما ډېره توجه تخنیکي اړخ ته وي، د پاراګرافونو جوړښت ته، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تسنو څخه د ایستلو، یعنې دا پروسه دونه ستړې کوونکې چې زما څخه هغه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلی وای هغه وګونه نه کوي. خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید تا سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړي، په خپله ژبه باندې ښه مرور ولري، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسه یې. نو هغه مسایل چې تا د یو کتاب ترجمې ته آماده کوي، کوم آمادګي چې ته ورته نیسې، هغه ستا د علمي زاویه د علمی معلومات او د علمی پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسه هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بیني او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېر ګټور ده.
څه فکر کوئ چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اول ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوهمه ژبه چې ستا خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته یې ورسره ترجمه کوي، اول ژبه او دوهمه ژبه، په دغو دواړو ژبو کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځایه پرې پوه وي. باید داسې نو نه چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم، دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تېره بیا یو ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول د واره دا ډېره مهمه مسله. مثلا که ته یو تحقیقي اثر راژباړې، که ته یو داسې اثر راژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهوي، هغه ژبه دومره زده یي چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځمه، ادبي اثارو ته راځو، مطلب ناول سو لنډه کیسه سو او یا تاریخ ته راځو، په دغو ژانرونو وه ترجمه ته راځو، په دې صورت کې نو باید پر اوله ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري. هم باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصطلاحاتو بېلابېلو اصطلاحاتو څخه خبر وي، خپله د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي، د دغه خلکو د فرهنګو د مسایلو څخه باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیات زده یي، یعنې پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي، لکه ما چې مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه سو ناول سو داس، په دا یوازې وچ الفاظ نه دي، بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغو باندې سره خلاصولو دپاره الفاظو باندې د پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. او مګر تر اولې ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دومه ژبه کې، پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اولې ژبې ډېر مهم دی. ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی سي، ناخو داګه دونه تر تاثیر لاندې راتلی سي ډېر اسانه. هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې، که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي، او ناخو داګه دا جملې او پاراګرافونه او دغه ژبه دغه اولې ژبې تر اغېز لاندې کېږي، او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده، ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي، د ګړنۍ ژبې تر څنګ باید په لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې دپاره مطالعه، ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده. د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شایم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکر متفکر لیکوال لخوا څخه لیکل شوي دي، چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یې یو څه غوښنه وي، او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کېږي، یو مفهوم، مختلف مفاهیم، مثلا سختې جملې، اسانه جملې، دا څنګه مطلب سړی کولی شي او بېلابېلو الفاظو باندې ولیکي. یعنې په دواړو ژبو کې مرور بیخي مهم دی، خو په دوهم ژبه کې برلاسی ډېره مهمه ده.
فرصب ځینې کسان د ټکی په ټکی ژباړې پلوي کوي، ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړئ، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخئ، خپلې ژبې ته یې واړوئ په خپلو الفاظو، او همغه د خپلې ژبې ادبي جوړښتونو ته په پام سره، یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړئ. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر پر دوه برخو منم، یو تحقیقي اثر دی، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډه کیسه او مطلب تاریخ، دا مسایل چې دي هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کېږي، په هغه کې یوازې الفاظ یوه پښه ده دغه اثر، او روح دننه کم دغه چې دی سټایل چې دی هغه بله پښه ده. که دغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه امانتداري چې ده، دا دوه شیان دي. یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي، او په هغه کې هېڅ راز پټه لاسوونه نه کول دي. پټه لاسوونه په دې معنا چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي، مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی، نه د ژباړن. په بله ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوونه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څه ادبی اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي. زما خپل نه خوښیږي ادبی اثر ته د یو کټګوري ته کراسو. دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداری نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما پر دې باندې ټینګار وکړي بیخې ډېر تکرار نسی، ستړي کوونکی نسی، چې هلته باید د لیکوال و سخته باید توجه وسي. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي، دوه بیلابیل سټایلونه لري. که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچې، یو پاراګراف د ولولې راواخې په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم یې ولیکې، که د بل دم ولیکې، دا به ستا تخلیق سي، دا به ستا سټایل او سبک سي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک. دا به یو سي، دا به دوه جلا نه سي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخړې ځان وساتي، مفهوم باندې انتقال کړي، نور امانت خلاص شو. داس نه ده، خو تحت لفظین باید نسی، یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو کلیم په دغه اثر باندې اغوستل شوي، یعنی مکمل پښتوني. داس نه چې لنګورته او کمیسه د پښتو یا نور پښتو ګونی کټای او داس یعنی مطلب د انګریزي او د نوري چې دغه څخه به کارتون جوړیږي، هم مکمل باید پښتو وي او هم باید سب کو دې شان ترجمه کړی شوی. په دا خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډیر اسانه کار نه دی، ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت لري.
ځینې تجربه کار کسان چې ژباړه کوي، ځینې وایي چې مثلا د خپلې کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم، مثلا خپل مور. کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم. په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي، هم فهمه راسي، ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي؟
دا نو دار چې خپل سټایل دی، یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي، څوک بل ډول باندې. زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا هر څه چې دي، دا اول ځل چې سړی په کاغذ باندې لیکي دا یو خاکه ده، دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی. پروډکټ بیا وروسته د پروسې د ختم وروسته چې یو څه وکړم بکړه کې واخیستل سي، یو اونۍ دوه اونۍ درې اونۍ انسان وخت ولري، میاشت چې بخي هغه مسایل د چا هیر سي، بیا وروسته راولاړ سي، دا متن ولولي ولولي ولولي، څو ځله تکرار کې ویلولي ویلولي، د جملې سره کښته و راپور دي کې تر هغه حده پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسیږي، تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو و رواني د پراګرافونو رواني و ته تاوان رسولی سکتګې پکې راوستل، هغه ځینې ایسته کې سیقلې کې سیقلې کې، تر څو چې دی روان سي، دا متن روان سي، هر پاراګراف روان سي، یو پاراګراف ته لوړ پاراګراف ته لاندې پاراګراف سره یو هغه کومه لازمي او منطقي او دغه چې دی یو 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 ربط چې دی هغه باید ولري، لکه انسان چې په خپل ژبه باندې یو لیکنه کوي، هغه رقم باید د پاراګرافونو سره ومشلیږي او روان سي. یعنی کچیر داسې کېدلی شي، کچیر امکان ولري چې امانت هم په شکل زیانمن نه سي، او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف، یو غټه جمله راواخلي په خپل ژبه کې، په پښتو کې یا لنډه کې او یا په څو برخو باندې وویشي، ماته راماته کې د پښتو قالب ته سمه کې واقعا په دې کې صاحب نشته، دا ښه خبره ده. خو که چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم مو سره ماتیږي، نو بیا باید تر دې سړی چیر سي، بیا باید یو بل لار ورته وسنجي، په یو بل ډول باندې تخنیکی مسایل دي. تخپل ښه به پیژنه په دې تجربه لري چې سړی باید بیرته هم پښتو ته سمه کې، هم بیرته مفهوم په فکر راوخته. یعنی داسې نه چې دا ماتو راماتوالي لندون کې باید داسې نه چې مفهوم ته تعامل ورسیږي.
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبا ورځې که مقاله، کوم کتاب یا کوم علمي اثر بل ژبې ته ژباړل کېږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نه سي او وکولی سي چې د ده کتابونه په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډېره اسانه ده د لیکوال لپاره، خو جملې لنډې او تکرار کم کړي، د معادلو کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي. مطلب یو مفهوم چې په یوه توري باندې رسیږي، ضرور نه دی چې په ته په بغل کې یو بل هغه دغه معادله مشتره ولیکي. که جملې لنډې کې نقطه گذاري ته توجه کې، کامه پر ځای استعمال کې، ټکي پر ځای استعمال کې، شارحه پر ځای باندې استعمال کې، نو هغه د مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه په دې کې نه ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه، آیا دلته جمله نیمه سواله کله جمله روانه ده، دا نیمه برخه د اولې نیمه برخې سره څونه تړاو لري، دا آیا درېمه حصه لري که نه لري، یوه ټوله مکمله یوه جمله ده. یعنی دا نقطه گذاري ډېر مهم شی دی. نه که چیرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده، که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بیخي یو سل اتیا درجه اوړي، که چیرې درې تورې ورواړې خواته بیا بیخي مفهوم بلې خواته اړي. نو دغه نقطه گذاري و او د جملې لنډونو سکشت دې شان ته لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کیږي.
ځینی کسان چې کتابونه لیکي یا ځینی کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپله ارواښاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي و چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی. نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغې کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغې کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي؟ دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یو وقفه راولئ؟
ما خپل دا تجربه کړی، تجربې لپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم، مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکام شوی یم. حتی دوې درې ورځې یو اونۍ وروسته هم نه یم توانې دلی راولاړ شوی یم. دا تېره برخه مې کتلې دي یا تېره برخه مې کتلې دي، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تبدیل پکې راولم، یا جمله ماته راماته کړم، یا پاراګراف سر جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بیرته را سره جوړه کړی شم. هر څه بېخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځین کې مې پاته وه را سره وه. نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه، دا ګټه نه کوي، دا بېرته عین هغه خبره ده. دا د ترجمې پروسه ده، ترجمې پروسه کې تصحیح نه کېږي، ځکه دا یوه پروسه ده، باید مکمله وتړل شي. دا چې وتړل سول یو کوچنی وقفه پکې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره، بیا زما بېخي لکه څنګه ارواښاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بېخي د چای رسوي دي، د چای ریږي، بېخي فکر کوي چې یو نوی شی لولي. کله چې دغه احساس تا ته وسو چې ته یو نوی شی لولي، بیا ته کولی شې په هغه کې تغیرات راولي، تر څو دا احساس تا ته نه سوي ستا لپاره هغه هماغه شی دي لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کوم اصلاح نه سي پکې راوستلی. زما په نظر زما تجربې پر اساس
د غر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي؟
ولې ژوندګي لته ډېره بوخت ده، تاسو معلومیږي خپل په همدې ژوندګي کې تاسو روزګار را روان کړی دی. زه دوه ماشومان لرم، واکن دا سخت ده چې مطلب سره دې بوخت ژوند کې سره باید ام کورنۍ کې دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومان په روزلو دغه په آرامولو دغه تربیه کولو کې تاسو سره کومک وکړي، لکه څنګه چې تاسو په ګډه ټولنه کې په پاکستان کې مطلب هلته دي چې مور ورور داسې څوک تاسو سره یو بل کومک کوي، دلته باید هر څه خپل رسېدګي وکړي تاسو ته معلومیږي. دا اړخ چې د ژوند یو بېخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي، او بیا مطلب کار، او بیا مطلب نور مصرفیتونه، سودا یو دا مسائل، مگر برداشت سربیره دا مطالعه او ترجمه ته تازه د تفریح سترګو باندې ګورم، چې تازه داسې د برداشت یو بختیار سترګو ګورم، لکه چې مطلب دا ټول بختیار د نور مسائل څخه، دا سټرس څخه، زه لکه څوک چې ځای ځي او ځای په یو کافه کې کښنی، یو آرام موسیقي او د سمندر په غاړه باندې کښنی، یو ځای مجلس کوي، زه په دا سترګو باندې ورته ګورم، ځکه دا زما هابي ده، زما د خوشي هابي ده، بوختیا ده، چې زه په ناره وړم یو ګړی آرامېږم. تر پخوا اوس یو څه فرق کړی دی، ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم او یا هیڅ ماشوم چې مې نه درلودی هغه وخت چې وو، هغه وخت یو څه زیات وخت چا ورکولی شوی، اوس هغه اوونه وخت سړی نه شو ورکولی. نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر، ته دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري، نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي، هر څومره بوخت وخت کې په بوخت ورځ کې، او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی شي. ما دغه تګلاره مخته چوي او تر ډېره پکې کامیاب.
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګوري چې یوازې ژباړې ته کار کوي، یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي، ایډیټ کوي، او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي؟
دا پروسه زه نه پوهېږم چې مطلب ستاسو اشاره وکړمې خاطر، که دا چیرې د یو دولت په کچه باندې، په دولتي کچه باندې دا به ښه وي، خو نه تر هغه بریده پورې چې خبره سانسور ته ورسېږي. ژباړه هم خپل ځان ته یو سټایل لري، هر ژباړه هم ځان ته خپل یو سټایل لري، نه دا چې هغه زیانمن کې که تر هغه بریده پورې نه وي چې تر هغه سری کښه پښه ور وانه وړي، او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې، په هغه ځای کې، په فلټر کې، هغه مسلکي خلک وي، او هغه پوه خلک وي، تکړه خلک یې، بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي. تر ډېره پورې په دا غربي ټولنه کې دلته چې دا اثار چاپېږي، تر ډېره پورې دا رقم خلک د خپرندوی ټولنې لري، هغوی یو ژباړن خپل ترجمه ور سپاري، او یو لیکوال خپل اثر هته لیکي، دا پړاو پر پړاو باندې، حتی چپټر پر چپټر باندې د خپرندوی ټولنې د خوا څخه، د هغو د هغه بورډ، د مسلکي بورډ، د ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي، لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي، تر هغه بریده پرې لاسوهنې نه پکې کېږي چې د ژباړن هغه سټایل واتساپ کو هغه مسایل ته تغیر ورکړي هغه یعنی په هغه کې بېخ زیاته مداخله نه کوي کوم مشورې شان چې ورکوي کوم مرسته چې کوي هغه ډېره یعنی هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ورسره د فیسبوک کوي او هم دغه مزل چې دی وی تر هغه منزله پورې په دې کې ډېر کومک ورسره کوي دا ډېر ګټور کار دی متاسفانه دلته ته پوهېږې چې دا څونه پاره چې کار کوي دا داوطلب دی څوک پیسې نه ورکوي حتی به هم بیا لیکي خپله هم بیا ترجمه کوي خپله هم به په خپله تمویل کوونکي پسې ګرځي
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص د خوا تر سره کېږي چې هم به کتاب په خپله انتخابوي هم به یې په خپله ژباړي هم به په خپله خپرندوی ورته پیدا کوي بیا هم به په خپله یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي دا خو ډېر لوی کار دی نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسؤلیت هغوی ته راجع کېږي اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي کوم څوک انتقاد ورباندې لري خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کېږي که داسې یو بورډ وي فکر نه کوئ چې د ژباړن مسؤلیتونه به هم کم سي او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای
دی به مکمل ډول به هر څه ته ولاړ دی دې کې شک نشته او په دې کې هم شک نشته چې غلطۍ به هم پکې زیاتې ځکه د یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفرو څلورو نفرو ته هر څومره چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات چې به درې نفرې د هغونه د غلطیو امکان کمېږي هغونه یو اثر یو شی ښه راځي ښه کمال ته ډېر نږدې کېږي نو تا به هم غلطۍ پکې زیاتې هم به د ژباړن مسؤلیت ډېر زیاتېږي خو ژباړن او هر د مشتاز پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپل وسه پړ دی تر څو ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پورې د خپل هڅه کوي اخري او هر څوک باید همداسې وکړي تر هغه اخري حده پورې سړی باید خپل انرژي ونه سپموي تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څنګه کېدل هغه نور تر مسؤلیت به اضافه خبره ده بیا باید لوستونکي باید دې ته هم توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته کومک هر څه دی خپل کوي حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي دې ته باید یو څه دی باید یو څه خپل وګریوان ته سر کښته کړي یو څه باید معاف کړي خلک
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي میلما په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته د ازادي میلما پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو
د ازادي میلما
مہاپت عاشقی صف حسیر